سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچی شوي اسمو کده دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي پڅپو کې پروګرام ته ځنګړ شوې ده چې احمد چیبر پاکستاني قربدای د خبرونه په څو شی بو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان په خنی ولسمشر حمید کرزی د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني پوزیانو توغندیز بریدونه غندلې دي. غلی کرزی نن پر خپل ټویټر لیکلی دا برید د افغانستان پر خاورې د پاکستان لوري ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. غلی کرزی په دې ټویټ کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای دې د افغانستان سره ښې اړیکې وپالي. تر دې مخکې د جولای په 15مه یو وریفای شوی ټویټر اکاونټ چې دا کوي د پاکستان د دفاع او ملي امنیت خبرونه خبروي ویلي وو چې د پاکستان پوز افغانستان پولی ته څیرمه د ترهګرو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. په یو ټویټ کې راغلي دي په دې بریدونو کې د پاکستاني طالبانو یا چی ټی پی هغه مرکزونه هم په نښه شوي دي چې د پاکستان پر ضد یې ترهګریز بریدونه پلان کول. په ټویټ کې زیاته شوې ده چې د عملیات پای ته رسیدلی او چاته پاکستان نه دی رسیدلی. یو شمیر نورو پاکستاني رسنیو هم ورته راپورونه ورکړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه د برمل پر ولسوالۍ د طالبانو په بخښنې سره د پاکستاني پوځیانو لخوا د کوم برید پخلی نه دی کړی. پاکستاني پوځ هم په دې اړه په رسمي توګه اڅه نه دی ویلي. تیر کال په اپریل میاشت کې هم پاکستاني هوایي ځواکونو په خوست کې د وزیرستاني کډوالو پر کم بمباري کړې وه چې پکې مرګ ژوبل هم اوختي وه. افغانستان کې د طالبانو حکومت محل ادبریت غندلی و. د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو د افغانستان د خلکو د ملاتړ په هدف د دوه ګوندونو په یو ګډ پریکړې لیک کانګرس ته وړاندې کړی دی. په افغانستان کې په خنی امریکایي پوزي چارواکي او د استازو جرګې غړي نن پر خپل پاړه لیکل دي چې د پریکړې لیک د افغانانو په ځانګړې توګه د هغو د ملاتړ لپاره ده چې د امریکا له ماموریت سره مرسته کړې ده. د نوموړي په خبره په پریکړه لیک کې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو ښځو او دغه راز قومي او مذهبي اقلیتونو د ځورولو څېړل هم شامل دي. دغه پریکړه لیک د امریکا بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپلو متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقص مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړه او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. وقته د طالبانو له رسېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې شوې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن د نپرو ښار ته ځي. هغه ښار چې څورزي پرې روسي پوځیانو هوایي بریدونه کړي دي. دغه سفر داسې مهال کې چې روسي ځواکونه تیر شپه پر اوکرين تازه بریدونه کړي دي چې ملکیانو ته مرګ ژوبل او زیان هم اړولی دي. زلنسکی پر خپل ټلګرام لیکلی دي چې نن پنجشنبه یې خپله کاري ورځ په دې نپرو کې پیل کړې ده. هغه له پوځي چارواکو سره خبرو کې د هوایي مدافع سیستم پر ښې استفاده او د اوکرين ځواکونو ته د تجهیزاتو پر ورکړې خبرې کړي دي. پر اوکراین د روسیې نموجه یرغل د 2022 کال په فبروري کې پیل شوی او لا هم دوام لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن داسې مهال د ځینو افریقایي هیوادونو له مشرانو سره ګوري چې دغه هیواد د اوکراین د غلو دانو د صادراتو د هوکړې د تمدید له کبله ناوړه عواقبو ته چمتووالی نیسي. د پوتین او افریقایي مشرانو دغه لیده کاته د روسیې د ولسمشر په پلارني ټاټوبي سان پیټرسبورګ کې ترسره کیږي. لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین یرغل کړی، ولسمشر ولادیمیر پوتین په نړیوال ډګر کې منصبي شوی خو هغه لا هم ځینو افریقایي هیوادونو کې لا تریلری.
د آزادۍ په سپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې ورستي ورشتونو د شاوخوا 50 کسانو ژوند خستې دي. د سیلونو په 14 ولایتونو کې خلکو ته زیان اړولې دي. د طالبانو د برښنا او بو وزارت پر راتلونکو دوه ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کوي. د دغه وزارت په وینا د کابل او هلمند سیندونو په ساحه کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال شته. د کونړ لغمان لوګر میدان ورته خوس پکتیا غزنی زابل د اورزګان ترنکوټ ولسوالي او د کندهار پارغنده ولسوالي کې د سیندونو په مسیرونو کې د بارانونو او د لوړو غرونو د واورو د ویلیکېدو لامل د سیلابونو د بهېدو اټکل کیږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC شمنه کړې ده چې په دریو ډیرو سیل زپلو ولایتونو میدان ورده، کابل او لوګر کې به له خلکو سره مرسته وکړي. په همدې دریو ولایتونو کې د IRC په وینا تر 1200 ډیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې دي. په دې خبرونه کې مو چې د سیلونو د بهیدو مسلې ته اختصاص شوې ده، د اقتصادي چارو کارپو حاضرخ شافیزي ته بلنه ورکړې ده چې له اقتصادي پلوه د دې سیلونو ارزونه وکړي. د کابل پانتون د مځک پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده چې له جیولوجي پلوه دا موضوع را وسپړي، او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقي په دې خبرونه کې را سره دی چې دا مسله توضیح کړي چې د سیلونو له اوبو څنګه استفاده کېدای شي. البته سیلونه ګڼ منفي عواقب لري چې په خبرونه کې به بحث پرې وکړو. د میلمنو هرکلای کوم. تاسو د خبرونه د اسدی رډو لاري اوریدلی شئ او په فیسبوک کې کتلی او اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. البته په هغه برخه کې چې د ورځې په ترڅ کې مو د دې خبرونه اعلان تاسو ته کړی وو، په هغه برخه کې تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. تاسو د رډو لاوریدونکو سره به ستاسو نظر بیا شریک کړو. را بشم لمړی دې ته چې نادم سپ ساس په باور له جیولوژي اړخه سیلونه افغانستان ته څومره زیان اړوي په لندولس؟
سلام تاسو درنو ملمنو ته، تاسو هم کارونه ته د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه مې کیږي وړاندې کوم. تاسو ته معلوم دی چې خپل مزکه درې قشره زیری، یو اتموسفیر دی، یو لیتوسفیر دی، یو ستینوسفیر دی. اتموسفیر خو هغه په سلام اقلیم ده، شاوخوا د مځکه هغه هوا ده چې دلته هم بارانونه کېږي، هم واورې کېږي، هم ټول دغه هوا اکسیجن دی چې موږ تاسو تنفس کوو، دغه قشر ته اتموسفیر وایو. او لیتوسفیر دغه قشر دی چې موږ تاسو ژوند کوو، هغه روزنی فعالیت د انسانانو او د نورو حیواناتو پر دغه مځکه باندې کېږي چې دغه قشر ته لیتوسفیر وایي. ستینوسفیر دننه مذاب شکله مواد جنن په مځک کې موجود دي. نو هر دغه قشرونه یو بل سره ارتباط لري، ارتباط په دې چې هر مسله چې کېږي دوی متاثر کېږي. مثلا که چېرې په مذاب برخه کې اوبه ننوزي او دلته غازات دي، دننه په غازاتو کې انفجارات رامنځته کېږي، او دا انفجارات د زلزلې سبب ګرځي چې مځکه خوروي او کولای شي چې خطرات رامنځته کړي او ځینې تلفات رامنځته کړي. په دغه شان د اتموسفیر هم که چیرې تاسو خبرونه اوري او خبرې کړي مو دي چې د مځکه مخ په ګرمېدو ده، او د اقلیم بدلون ډېر تاثیرات پر دغه باندې راوړي، پر دغه اوباو باندې راوړي. یعنی غیر نورمال سیلابونه رامنځته کوي، او غیر نورمال ګرم دغه تودوخه د مځکه لوړیږي. دا ټول هغه دی چې هم د انسان د فعالیت رامنځته کېدای شي. په دې چې تاسو وګورئ چې د انسان فعالیت د مځکې پر سر او د ګلخانی غازاتو د زیاتولو په اساس باندې، یعنی د تودوخه درجه د مځکې لوړه سي ده، او دا تودوخه پر اقلیم باندې تاثیر کوي. تاسو ګورئ په دې وخت کې چې د اسد میاشتې او سیلابونه افغانستان ته راځي، او دا سیلابونه څومره تخریبات راځي. بل دا چې متاسفانه په ډیرو کلونو کې داسې دولتونه په افغانستان کې داسې پلانونه جوړ کړي نه دي چې دغه په اساس باندې هغه ساحه د تخریب د سندونو سوایل تاکیمات عمومي دا کار نه دی کړی. مثلا دا اوس وګورئ چې سیلابونه راغلي جنریز ولسوالۍ ته، نورو ځایو کې پروان ولایت ته، نورو ځایو ته راغلي دي، مخکې لوګر ولایت کې، مخکې نورو ځایو ته. نو دلته پخوا مونږ په جیوډیزي او کارتوګرافي لوی ادارې کې کشافان درلوده، او داسې کامرې مونږ درلوده چې پس له دې عادسې نه ثبات بل ثبات به چې سیل به دغه شو لږ شو، په هغه وخت کې به د مونږ څلرویشت یاره وو چې د مونږ کامرې پکې نصبې وي.
نادم صاحب وبخښئ، نادم صاحب تاسو د کومو کلونو خبره کوي؟
زه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت خبرې کوم. ښه، دلته مهم څه دی؟ مهم دا دی چې دغه تیارې چې پورته کېده، دلته عکس برداري کوله، فلم برداري کوله چې دا سیل د کوم ځای شروع شوی دی، تر کوم ځای پورې تللی دی، ساحه د تخریب څه اندازه دی اندازه دو بو څه اندازه دی دا ټول تصویر ده د عکسو په وسیله چې په آینده کې باید پلان گذاری سوی وای چې کم ځای تخریب سوی دی او د آینده د پاره مستقبل د پاره څنګه
مننه نادم صاحب دې موضوع ته بیا هم راشو او نور توضیح هم په دې برخه کې پکار ده. صدیقی صاحب ستاس په باور دغه سیلونه چوس په یدل دی او نادم صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې غم نه دی خړل شوی چې سیل برونه جوړ شي او کده رقم وضعیت لکه څنګه چې اوس ته او روان وي او د چاپریال پیشندنی کارپوهان هم دا خبره کوي چې ممکن سیلونه په نړۍ کې زیات چې د افغانستان غونډې ځایونو کې څه فکر کوي چې ژر تر ژر باید څه وشي چې دغه سیلونو مخه تر یوه حده ونیول شي.
ډیره مننه تاسو ته استاذ محترم او میلمنو ته همداسې اوریدونکو ته. استاز محترم هم اشاره ورته وکړه د سیلابو خطرات اټکل کول اوس او د مخکې نه یو څه متفاوت دي. نور کله به خلکو محلي شیوې استفاده کولې تر څو هغه تخریبات دوی محاسبه کړي، اما اوس د سټلایټ ایمیجونه موجود دي چې ریموټ لیسنس ډیټا ورته وایي. دوی په هر ساعت کې د ټولې نړۍ یعنی د ځمکې د مخ نه تصویر برداری کوي چې بیا په مختلفو ارتفاعاتو حتی تر 50 مترو لوړ پورې موږ دې تصویرونه لرو. خو مهم دی تاسو سوال ته راشو څه کول په کار دي د تغییر اقلیم. یو نړیوال معضله ده چې اوس اکثریت هیوادونه دغه سره مخ دي. د جی سی ایف په نامه یو نړیوال صندوق موجود دی چې حدودا $12 میلیارد دوی یعنی فند لري چې هغو هیوادونو ته چې مخ پر ودې هیوادونه دي او بالخصوص هغه هیوادونه چې دوی د تغییر اقلیم د ناخوالو نه ډېر متضرر کی، نو د هغوی سره دوی کومک کوي. افغانستان کې موږ دغه پروژې او دغه فنډونه مخکې درلودل چې 2021 کال وروسته د طالبانو د راتګ سره هغه پروسه په ټاپه درېدلې ده. نو ضرور ده چې هغو منابعو ته مراجعه وشي تر څو د کومې ناخواله چې په افغانستان کې رامنځته کی د سیلابو.
صادقي صاحب وبخښئ، صادقي صاحب محترم، دغه مراجعو ته به څوک مراجعه کوي؟ یعنی ستاسو په باور څوک کولی شي چې له دوی نه مرسته ترلاسه کړي؟
د افغانستان کې د دو جی سی ایف فوکل پوینټ چې دی د چې دوی سره رسمي سپته د نیپا په نامه یا نېشنل انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی په نامه چې ده د محیط زیست اداره او د دوی مستقیم فوکل پوینټ دی. مخکې هم دوی مستقیم دولت ته پیسې نه ورکولې بلکې د ملګرو ملتو د ادارو خو دوی ته افغانستان ته کومک کړل چې دوی پروژې ورکولې او بیا هم دا رقم به ادارو د ملل متحد د دولت سره په همغږۍ باندې هغه امپلیمنټ کولې. نو هغه فکر کوم یو څه د رسمیت موضوع هم ده چې په هغه کې رول لري. خو موږ که وګورو د بل اړخه د تغییر اقلیم چې ده د دین دولت نه خلک ډېر متضرر کی، نو مهمه دا ده چې ملګرو ملتو ادارې لکه یو ان ډی پی ده، د اف ای او د خوړون اداره وه، همداسې ډبلیو ایف پی ده او داسې نورې ادارې د یونیپ په نامه یا یونایټیډ نیشن انوایرمنټل پروګرام په نامه یو بله اداره ده. نو دوی کولای شي په هغو بخش کې د افغانانو سره کار وکړي او د سکتور خصوصي په مرسته باندې هماغه پروژې دوی عملي کړي.
مننه صادقي صاحب، مننه. البته دغه ځینې مؤسسې چې تاسو یادونه وکړه دا اوس هم په افغانستان کې فعال دي او له بېوسلو سره په ډول ډول مرستې کوي. حافظي صاحب محترم، که تاسو راشم له اقتصادي پلوه چې کله دغه سیلونه راځي دا خو راغلی دي زیانونه اړولی دي، له اقتصادي پلوه آیا داسې مراجع شته چې افغانان هغوی ته مخې کړي او یو څه ناڅه مرستې ترلاسه کړي؟ عادي مرستې مطلب نه دی، داسې مرستې چې په راتلونکي کې د سیلونو مخه ونیول شي.
سلامونه اونیکی هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، تاسو محترم همکارانو ته او محترم درنو میلمنو ته. داسې مراجع خو مخکې هم شتون درلودل، اوس هم شتون لري، خو مشکل دغه دی چې د زمونږ اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانستان د ډېر سهولتونو څخه د دنیا محروم پاتې شوی دی او تر څو چې داسې یو مناسب سیاسي بستر رانه شي مشکل دی او کچیر دوی مرستې هم کوي د انجوګانو او د ملل متحد له لارې کوي چې بیا نیمایي همغه په څه کې ځي ادمنستریشن کاست او د اداري مصارف او بیا اپریشنل کاست عملیاتي مصارف باندې ځي کنا په افغانستان کې مخکې دا مرستې کېدلې خو د مرستې څخه سمه ګټه پورته نه شوله یعنی تحکیم د سیندونو سواحل او په عین زمان کې دا د اوبو مهارول بندونه او دا شیان متاسفانه دغسې منظما صورت نه دي موندلې او په هغه کې فساد شتون درلودل او ډېر برخه یې
وبخښئ عزیز صاحب دا اوس چې تاسو ویل چې د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده په داسې حالت کې چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی بیا هم داسې لارې نشته چې له خلکو سره په دې برخه کې مرسته وشي چې تحکیمات وشي او نور کارونه مخته لاړ شي
نه لاره خوشته دي ځکه چې اوس هم دا بشري مرستې چې کیږي دا هم یو برخه د بشري مرستې دي چې سیلاب ځپلو سره کیږي او د سیلاب د مخنیوي لپاره کیږي دا کیږي خو د ملل متحد لارې کیږي او د ملل متحد په خپل بیا تشکیلات دونه زیات نه لچ په ټول افغانستان کې وغځي نو بیا پر انجوګانو باندې کوي خو یو دیش د سلانه په خپل ملل متحد اخلي یو دیش سلانه وی اخلي خو به چی نه پاتې سلوي خو څه پاتې کډیر شفاف هم وي او ډیر سم هم د پښې ولګي بیا قانون هم دوی یو ډیر برخه یې اخیستی دي نو په دې خاطر باندې د رسمیت پیژندنه د حکومت ډیر ګټور دي د افغانستان د خلکو لپاره
ډیر مننه حافظی صاحب د افغانستان د وروستیو سیلونو او ورشتونو په ارتباط د ازادۍ په څپو کې له پروګرام نه بحث اوري په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ملمانی له خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوي
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده
ازادي رادیو ته شرحلې د ازادي رادیو فیسبوک باندې زما مخته پرانیستل په دې کې د نعیم پوپل پنوم د ازادي رادیو یو اوریدونکي و مفصله لیکنه کړې ده یو برخه به له تاسو سره شریک کړم د لیکي چې په افغانستان کې طبيعي آفتونه لکه وچکالي او سیلابونه او په وړاندې مبارزه البته د انوان په شکل ور کړی ده به لاندې لیکي دولت باید څه وکړي د لیکي روسيو دوه کلونو به موسمه شدید او زیان اړوونکو ورشتونو او سیلابونو افغانانو ته د سر او مال زیانونه وړول خو په وړاندې د مبارزې قوي او ستراتیژیک پلانونه او کار نه تر سره وکړي د په وینا دولت باید د اوبو په مدیریت کې برخه کار وکړي لوی او وړ بندونه او کانالونه ورغوي تر څو د ورشتونو وب کنټرول شي لوي خو د سیلابونو د تخریب مخونی ول شي او بلې خو وب مهاره او د استفاده وړ وګرځي خو دا کار لوی سرمایه ته ضرورت لري او د افغانستان فشان غریب هیواد د قرار کښیناستلو لوی بهانه هم ده او په نړیواله سطح د اقلیمي تغیراتو په وړاندې د مبارزې یو لوی او بډای کمیټه موجوده ده دوی بیا د خبرته نور تفصیل امر کړی چې ټوله له اوریدونکو سره نشم شریکولای خو کچرته راشم همدغه برخه ته چې د دوی د ته اشاره کړی چې دولت باید په دې برخه کې کار وکړي صادقی صاحب څه کار کېدای شي په دغه شرایطو کې چې په کابل کې داسې دولت واکمن دي چې هغه په رسمیت نه پیژندل شو
ګوره یو خو مونږ اوږدمهاله پلانونه لرو چې دغه سرمایه گذاری او اوږدمهاله پلان گذاری ته ضرورت لري په ایمرجنسی حالت کې حداقل د خلکو سره باید کومک وشي تر څو هغه خوندي ځای کې دوی د کوم مودې لپاره چلته سیلاب راځي دوی واوسیږي د یو بحث دی په نامه د ارلی وارنینګ سیستم دا ډیر یعنی مغلق هم نه دی افغانستان کې اگر چې یو څه نه وای دی نو د دې هغه ابتدایي لارې باید خلکو ته وښودل شي تر څو یو بل سره تماس ونیسي او وکولای شي په داسې بیړنۍ حالاتو کې ځانونه خوندي کړي او په زمین کې د هر کلی او د هر ساحې په سات ها باندې موږ ضرورت لرو تر څو داسې عامل منفعه یو لوی ځای ولرو چې داسې ځای کې کله خلق چې بیکوره کیږي او هم ځان منکی دغه د پوره غلطه ځای موجود وي. او په زمن کې یو مشکل په افغانستان کې دا د کله چې سیلابونه رامنځته کی هغه کوم ساحې چې هلته دي وروسته د واقع څخه غلطه لاسرسی مشکل کی، ځکه په درو کې چې دوی اوسیږي سیلاب په دره کې راځي نو مواصلاتي لارې په دوی باندې بندي. نو مهمه دا ده چې موږ ځایي اماسه د مرستندوی ټولنې همداسې د دولت د خوانه مراکز موجود وي تر څو هغه کوم بیړني شیان چې ضرورت دي په هغو ځایو کې موجود وي او دوی باید منتظر نشي تر څو د مرکز نه یا د بل ځای نه دوی ته مرستې ورسیږي. نو خلک خپله ډېر داسې حالاتو کې چې کوم شی کولی شي ځانونه کیدای شي دوی خوندي کړي او کوم مواشي چې دوی لري هغه د هڅه وکړي چې د سیلاب نه دی لرې وساتي. او دا سیلابونه اکثره ډېر دوام نه کوي، حدود لاس شپو شاوخوا کې تر دوه هفتو پورې هغه د ورښت هغه کمیږي، کچه کمیږي. همداسې سیلابو هغه کوم هغه اولي خطر چې دی له منځه ځي. او په افغانستان کې د سیلابو بل خطر تر دې زیات دی هغه کوم رسوبات چې دوی ورسه انتقالوي، یعنی تخریب د سیلاب په ساحو کې زیاتیږي. یو بله موضوع چې مخکې موږ دوست دلته اشاره ورته وکړه، دا د تغییر اقلیم فند چې په افغانستان کې یعنی امپلیمنت شوله هغه کې زه خپل هم انوالو وم، د UNDP طریقه موږ هغه امپلیمنت کړه. موږ د UNDP نه هم یعنی پیسې اخیستلې، موږ دوی ته هغه ادمنستریشن کاست نه ورکولو. حدود 15 میلیون ډالر پروژې موږ په څلور ولایتو کې امپلیمنت کړې چې دا شروع و. او زه ویلی شم چې تاسو کولی شئ د سیکا په نامه چې په هرات او پنجشیر او په مزار او همداسې په اروزګان ولایتو کې چې کومې پروژې یعنی بهره برداری ته سپارل شوي دغو کیفیت وګورئ. او زه خپله د انجینرۍ د بخش مسؤول هم د دو پروژو او یعنی دا زه رد کوم چې په هغو کې د
فساد په کوم وخت کې صدقي صاحب
2015 کې زمونږ پروژه شروع شوې و، بیا 2020 کې ختمه شوله. همداسې بیا موږ دغه نه وروسته یو بل پروپوزل ورکې چې بیا د جوزجان او د ننګرهار ولایتونه موږ په هغو کې شامل کړل. هغه پروژه مې یو څه مخکې لاړه، یو څه بیا ودرېدله. او اکثره دا پروژې چې وې بیا موږ هماغه کمیونیټیانو یا شوراو ته د پروژې ورکولې چې دوی خپله تطبیق کړي. یعنی هاته موږ کوشش کولو چې شرکتونه دین په دې کې ډېر انوالو نه اوسي، ځکه هغه محلي خلک چې دي هغو ته بیکار زمینه مساعده شي. او بل دغه د ګټې پیسې چې شرکتو ته ځي هغه موږ په پروژو باندې ولګو.
مننه صادقي صاحب. وبخښئ، تاسو په همدې برخه کې مخکې حافظي صاحب توضیح ورکړه چې د ملګرو ملتونو اداري مصارف زیاتی. حافظي صاحب محترم، څنګه اوس نشته کېدی چې همدغه څه مرستې په یو ډول را جلب شي؟
کیږي، خو باید یو ادرس شنو لري چې دا غوښتنه وکړي د ملل متحد څخه او ملل متحد خپل پروګرامونو کې داخل کړي. نو یو مرجع خو باید شتون ولري. ځینې غیر دولتي ملي مؤسسات موږ یې نه لرو، که دغه سي مثلا د افغانستان د حوادثو ضد ملي غورزنګ شتون درلودلی وای، یا یو ملي انجمن یا ملي اتحادیه، هغوی کولی شي دغه سي یو درخواست
ورکړي. هغه څنګه افیسي سپ یعنی په ملګرو ملتونو کې که چیرته د افغانستان حکومت استازیتوب درلوده، هغوی غوښتنه نشوي کولی؟
نه، افغانستان خود دوی لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دوی هم اوس هم وایي چې موږ دا پیسې چې ورکوو سوګشت د الفام وایي چې دونه پیسې راغی موږ ته ملل متحد رد کوو، چې دا پیسې موږ طالبان ته نه ورکوو، دوی حکومت ته نه ورکوو، دا موږ یوازې دا پیسې فزیکل راولو افغانستان ته چې د افغانستان اقتصاد نسکور نه شي او یعنی هارد کرنسی شتون ولري په افغانستان کې، او بیا پیسې موږ په خپل اخلو په خپل مصرفو، حکومت په دې کې واک نه لري.
زما هدف دا پښتنه دا ول چې کچرته یو هیواد په ملګرو ملتونو کې استازیتوب ولري، هغه د ملګرو ملتونو نمائندگی هم کولی شي چې په مرکز نیویارک کې دغه وړاندیز وکړي کله چې ضرورتونه یو کنه صرف هغه اداري برخه.
بله، هغه کولی شي. هغوی کولی شو خو اوس هغه نمایندګي د اوسنی حکومت په واک کې نه دی. شتون لري ولې نه لري؟ څوکۍ شته، نفر هلته شته، هغه نفر بیا هیڅ ارتباط نه لري اوسنی حکومت سره، او حکومت هلته دا حق نه لري چې د هغوی په کارونو کې مداخله وکړي. نو زه هر وخت دې باندې کوم چې د افغانستان اساسي مشکل او معضله دغه دي چې دا یو بشپل مقتدر ملی مشروع حکومت باید ولري، تاسو کولای شئ په ملی ډګر او په ملی ډګر کې په قوت سره ورودانګي د فقر د بین وړلو لپاره، د حوادثو د مهار لپاره، او د نورو تدابیرو په خاطر په قوت سره دا کار وکړي او د بین المللي فند څخه ګټه پورته کړي. اوس د فقر په مقابل ملل متحد یو پروګرام لري په نوم د توسعې پایدار. دا پیسې توسعې پایدار ډیر پیسې لري چې دا ورسته پاتې هیوادونو لکه افغانستان سره مرسته وکړي، اما دا پیسې نه ورکول کېږي، مخې ورکول کېدلې. مثلا همدغه د ملل د میثاق ملي په نوم یو پروګرام چې همدغه هم په دغه بنسټ و چې دا مرستندوی هیوادونه پیسې ورکولې په صندوق د افغانستان کې، او دا پیسې بیا مصرفېدلې د وزارت انکشاف دیهات له لارې. هغه ډیر ګټور و، اوس یې نه ورکوي کنه. نو په دې خاطر باندې دا ډېر لویه ستونزه ده، د عدم مشروعیت او عدم رسمیت د یو دولت. افغانستان یې عملا د څه څخه ګوښي دي، د دنیا د سیاسي حرکاتو څخه او راکړه ورکړه څخه بالکل بې برخه پاتې دي. نو په دې خاطر موږ افغانان ته ضرورت دی چې په اول سر کې خپل دا مشکل رفع کړي او داسې یو مقتدر حکومت جوړ کړي.
مننه حافظ صاحب. مخکې صادقي صاحب دې ته اشاره وکړه چې له سیل سره رسوبات راځي. نادم صاحب، دا رسوبات چې سیل راوړي او په ځینو سیمو کې خصوصا په میدان وردګ کې، په روسیو کې، په لوګر کې او د کابل په ځینو سیمو کې ځینې زراعتي ځمکې هم لاندې کړې دي، له دې کې څه رقم مثبته استفاده کېدای شي او منفي عواقب څه دي؟
رسوبات خو تاسو پوهیږئ چې د آینده لپاره د سندونو یا د سیل د بندښت لپاره ډېر مضر شي، باید دغه رسوبات باید ایسته شي. بل مشکل دا دی چې د طبیعي بستر دی د سندونو یا د سیلبورو، یعنی په هغه طبیعي بستر متاسفانه چې خلک پکې کورونه جوړ کړي دي، د په دې فکر کې نه یو چې وخت به سیل داسې پر کومه دا سیل لاړ شي. دا توجهونه سره دولتونه هم په دې کې فکر نه کوي. مثلا شروالی کې، شروالی چې هم په ولسوالۍ کې، شروالی ستاسو په ولایت کې، دوی داسې پلانونه نه درلودل چې تر سروې کې وګوري چې استرالی حالت په وخت کې چې سیل راځي د اوبو پر کومه ولاړ شي، سره کوم دوی کولای شي چې مخنیوی وکړي د تلفاتو او استنادي دیوالونه چیرې باید جوړ شي. متاسفانه دا کار نه شوی. تاسو پدا ول کابل مثلا ولادت ګوري په ملیونونو ملیونونو ډالر دا فقط دا دیوالونه جوړ شوی دي چې دا ځینی ماسار، ځینی شخصي کورونه، ځینی دا په مارش په کابل کې تاسو لیدل دي چې ډېر مستحکم. اما مثلا د امو سین وګوري چې څومره مزیک او بوتل تر وبولاندې شوی دي، نو دې باندې فکر نه شوی چې دا استنادي دیوالونه باید پاره وخت انتقال سی وای. مثلا ناموس تین تنور سیندونه چې مزکی خرابې وزم دا جلدیس کې تاسو وګورئ چې څومره وکړه څومره تلفات راموسو. نو دا رسوبات باندې په هندي کې لري چې او دوی مخکې دا دوه سوال چې ولا دا چې اکسبرداري کیږي. نو اکسبرداري خو مشخص د افغانستان د پاره څوک نه کوي، که چیرې د افغان دولت د مؤسسه سره چې په صدلای کلاس د سیلری چیرې قرارداد ولري چې په دې حالات کې دوی باید مونږ د پاره عکس برداری وکړي، فلم برداری وکړي، او نتیجه مونږ ته راکړي چې مونږ دلته مشخص کړو چې د کوم ځای سیل راغلی، تر کوم ځای تللی، تخریبات سایه څومره دی، رسوبات څومره دی. دا خو بیا مونږ د پاره پکار دی چې مشخص نقشې یا عکسونه مونږ ولرو. نو دا نور یو دونه خو د مونږ د تاسو لپاره دا والنتیر دا کار خو نه کوي چې صحیح دی. یو زین مقاصد د پاره به دوی کار کوي، اما ده مشخص دی زمونږ افغانستان د پاره دوی دا کار کوي. دا د دولتونو په کار چې په دې حالات کې د نورو ماسات چې په ستلایت کې لاس لسی لري د دوی سره باید قراردادونه امضا کړي.
مننه نادم صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام لا ازادي راډیو اوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې په رسمي په مستقیم ډول تاسو وګورئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د اقتصادي چارو کارپوه حاضر شفیسی، د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد ناطب او د اوبو متخصص وحید الله صدیقی ته بلنه ورکړې ده. صدیقی صاحب، مخکې نادم صاحب د سټلایټ د تصویرونو په باره کې دا خبره وکړه چې دا باید حکومتونه تقاضا وکړي، که څه هم حافظي صاحب په دې بیا بیا ټینګار وکړ چې تر څو پورې حکومت په رسمیت پیژندل شوی مرستې او سمې مرستې او اساسي مرستې له افغانستان سره سخت دي چې وشي او حتی نه کیږي. څرنګه دغه تصویرونه آیا په دغه اوسني شرایطو کې څوک ترلاسه کولی شي چې په کابل کې واکمنان دي؟
ګوره، دا سټلایټ اکثر دی ټاچ دا اوس اوپن سورس دا، یعنی هغه ته کوای شي هر څوک لاسرسی عمومي. خو د استاد خبره سمه ده چې دینه باید خلک څنګه استفاده وکړي، نو مهمه دا ده چې هغه کومه نقشه چې ضرورت دی د تخریب ساحې هلته په کې مشخص شي او ایدونه کوای شي، یعنی اوپن سورس دی بدون د دینه چې دوی کوم پیسې شي ورکیا ریموټ لیسنس ډیټا دا هر څوک کی کوای شي ډاونلوډ کی او د هر ساحې د پوره چې دوی وغوړي د وغونه استفاده کړلای شي. او په زمین کې د حافظي صاحب موضوع چې یاد کړه، د رښتیا هم د دولت پر رسمیت پیژندل د کې رول لري، خو دا کوم فاند چې موجود دی د ګلوبل انوایرنمنټل فسیلټی په نوم باندې دی، دوی د هغو خلکو نه جزیه اخلي چې دوی هغه ګلخانهي غازات تولیدوي، لکه پرمختللي هیوادونه چې د دوی صنعتي فعالیتونه ډیر دي چې په دې کې چین دی، همداسې هند دی، امریکا ده، د اروپا اتحادیه ده او نور هغه ملکونه چې دوی ډیر ګلخانهي غازات تولیدوي، دوی بیا هغه د کاربن قیمت اخلي او دغه جزیه باید لکه افغانستان غوندې او داسې نور هیوادونه چې تغییر اقلیم دی ناخالونه دوی متضرر کړي هغو ته باید ورکړل شي. یعنی دا داسې پیسې نه دي چې د چا امداد وي او دا د افغانانو حق دی، چون هغه پیسې تیار موجود دي، نو مهم ده چې هغو ته رسیدګي وشي. دا که دولت نه کیږي د افغانستان چې کوم شخصیتونه دي، هغه که په داخل د افغانستان کې دي یا هم بهر د افغانستان دي، باید د خپل غږ اوچت کړي او اوس خو د افغانستان یو ملل متحد کې یو نماینده هم شته دی، ځکه دا داسې سیاسي فنډ نه دی چې دغو په اساس باندې موږ د ملکونو ترمنځ کوم روابط چې دي په هغو باندې موږ تمرکز وکړو، بلکې دغه د متضررینو پیسې دي چې هغه کې غریب افغانان راځي او اکثرا د افغانان تاسو پوهیږئ چې هغه بزګران دي او د سیلابونو
معنی ده. صدیقی صاحب، صدیقی صاحب تاسو مهمه موضوع یاد کړه، زه فکر کوم ډیر کله افغانان دې ته انتظار وکړي او ما صبر راځي او دا وطن به راته آبادوي، یو بهرنی به راځي او دا وطن به راته جوړوي، او یا به حکومت راځي او دا وطن به جوړوي، لیکن کله چې د خلکو مشکلات وي او خلک پسې وګرځي ممکن تر یو بریده پورې معاصره ګامونه هم واخیستل شي. حافظي صاحب محترم، تاسو له اقتصادي پلوه په ډیرو مهمو پوستونو کې کار کړی دی او له نړیوالو ډیرو مهمو مؤسسو سره په ارتباط کې هم یاستئ، څرنګه د صدیقي صاحب خبره، آیا ممکنه نه ده چې ځینې اقتصادي دي چارو متخصصین لکه تاسو له جنو نور افغانانو سره یو ځای شي او په دغه مواردو کې ځینې مرستې افغانانو ته جلب کړي؟
ما مخکې خو عرض وکړل چې کچیر دولتونه راځي او زی اما ځینې ملي مؤسسات باید تلپاتې وي، مثلا همدغه د طبیعت د طبیعي آفاتو پر ضد د مبارزې یو ملي غورځنګ باید شتون ولري، یو ملي جوړښت باید وجود ولري، داغه کې داوطلب خلک وي، متخصصین وي، خو نوم لرونکي خلک پکې وي. زه یقین لرم چې دوی کولی شي لوبي وکړي او دا د افغانستان
غاک او بخشي ستاسو خبره قطع کوم. مثلا په داخل د افغانستان کې دغه د وس لپاره شرایط مساعد ندي، لیکن دا کوم افغانان چې افغانستان وتلی دي دوی دغه رقم یو مؤسسه ورته وایو مؤسسه نه ورته وي، دغه رقم یو اتحادیه یا یو ټولنه جوړولای نشي چې په مختلفو سیمو، مثلا یو څوک په امریکا کې اوسي، بل په کاناډا کې، بل په استرالیا کې، تاسو په اروپا کې، خو آنلاین هم سره یو ځای کېدای شي.
اوس خو مونږ دغه ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، اوس خو زه د اتاق د مشتبه په غونډه کې ګډون کوم، دا ګډون خو فزیکل نه وي،
بله
اکثرا د بهر صفه مونږه د دې سب للیاري د واتس اپ للیاري یا مثلا د زوم للیاري یو بل سره غږیږو او دا امکان شته چې داسې یو جوړښت جوړ شي او داسې یو لوی غورځنګ شي چې ډیر مینوال په دننه د افغانستان کې شتون لري متخصصین دي او خلک دي چې امکانات نه لري اما پوهه لري اغوی سره له دا خلک چې په بیرون کې دي اوس مثلا پخوانی اوسېدونکي د افغانستان په کابل کې اوسېږي کېدای شي چې هغه دغه یو لوی سووکي ابتکار وکړي او دغه په خبره کې ډیر خلک هم
راغلي او بخښي بیرته دلته د تاسو خبره داسې شول لکه ځین نور افغانان چې وای بیرته سیاسي رنگ ورکوي یعنی که سیاسي رنگ ورته ورکړي ممکن اوسنی واکمنان وار له واره مخالفت ورسره وکړي ځکه چې بیا خو د اقتدار او د واک خبره شوه لیکن د متخصصینو په سطح باندې آیا ممکنه نه ده؟
نه زما غږ زما خبره دغه و چې یعنی دننه په افغانستان کې هم په شمول د پخوانی ولسمشر خلک شتون لري
بله
یعنی نور خلک خو ډیر زیات انجینران دي هلته متخصصین دي او خصوصي سکتور زمونږ ټول همکاران تقریبا 90% د زما همکاران اوس دننه په افغانستان کې دي هغه ورځ دا رئیس امیدی اتاق چې د شغل توکل شاه احمد یار راغلی و هلته ما سره ملاقات وکړل خو بیرته افغانستان ته راغلو نن هم لاړ قزاقستان ته چې دا یو غونډه دی زمونږ نمایشګاه دی د افغانانو هلته پرانیزي نو راک اوس خو ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ډېر امکانات ډېر زیات دي کیدای شي چې مونږ په د مجازي دنیا کې دا شی جوړ کړو او دغس یو معتبر جوړښت جوړ شي چې دغه پر بنسټ دنیا وکولی شي چې مونږ سره په یو معین ادرس یو په یو معتبر ادرس کې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي
مننه
دا امکان لري
مننه په همدې برخه کې به د صادقي صاحب نظر واخلم صادقي صاحب تاسو د یو ځوان انجینر په صفت باندې چې په افغانستان کې د کار تجربه هم لري له نوې ټکنالوژي سره ډیر آشنا هم یاستي څنګه آیا ممکن نه ده چې د سیو ټولنه جوړ شي چې د افغانانو لپاره په اسراری حالاتو کې دغه سم مرسته راجلب کی
مننه ګورې تیر کال تاسو به اوریدلې وې د کوپ په نامه یو لوی کانفرنس و چې د تغیر اقلیم موضوع باندې د مصر په هیواد کې د دایر شو نو د اتوشتم کانفرنس راتلونکي کال کې ده نو دې لپاره ضرور ده چې داسې متخصصین چې په کده اقتصاد بخش کې وي د محیط زیست بخش کې وي یا هم نور د اوبو بخش کې وي یا نور متخصصین دوی کوشش وکړي چې هغه ګډون وکړي هلته چې ګډون وکړي هلته بیا ورکینګ ګروپونه جوړیږي هر ورکینګ ګروپ د خپل ملک نمایندګي کوي تیر کال د افغانستان صرف یو کس و او په تیرو یعنی تیرو کو پینځویشت کو شپږویشت چې کوم کانفرنسونه وو هغو کې د افغانستان نه د حوادث طبیعي په نامه باندې مبارزه با حوادث طبیعي په نامه یوه اداره وه د هغو خلک به ورتلل او د محیط زیست د ادارې خلک به ورتلل نو مهم دا ده چې په هغو کنفرانسو کې د افغانانو ګډون یو څه زیات شي چې په هغو طریقې نه کولی شي یعنی هغه رسمي چینل چې دی د هغه طریقه ده تر څو د افغانانو او د بدون د دې نه چې دوی کوم سیاسي هغه ولري یعنی هدف ولري هغه د افغانانو مشکل دی نړیوالو سره شریک کړي چې فرضاً د طالبان چې اوس راغلي که د څوک په رسمیت نه پیژندي نو په دې کې د نورو د عادي افغانانو څه مشکل دی چې دوی دا فنډونه نه ترلاسه کړي بالکل د دې امکان شته دی که چېرته ضرورت شي زه خپل هم په داسې فعالیتونو کې یعنی غواړم چې زه ونډه واخلم ما په شان په سلګونو نور ځوانان شته دي چې زه د هغو سره ارتباط لرم په امریکې کې اوسیږي دلته اروپا کې دي موږ سره اوسیږي یا هم په نورو هیوادونو کې او ټول وړې زده کړې تر ماسترې او پی ایچ ډي پورې لري نو امکان دې داسې هغه شته دی جوړښتونه شته دی او دا مونږ ته یو نوی شی نه دی چې افغانان به دا نوی تجربه کوي اکثریت هیوادونه هم داسې پلاتفورمونه لري چې هغوی طریقه دغه متخصصین هلته سره یو ځای کیږي او دوی هغه خپل نظریات چې دي د ملک د بهترۍ دپاره هغه سره شریکوي خو مهم دا ده چې یو جریان ایجاد شي یو څوک رهبری وکړي او
رهبری کار خرابوي و صادقي صاحب افغانان چې کله قبل رهبری تلاړه بیا سیاست ته ځو چې سیاست تلاړه بیا افسرانه جوړی شي خو مننه د نادم صاحب نظر به هم واخلم نادم صاحب تاسو څه فکر کوي تاسو دې پانتون دی او استاد په صفات باندې چې اوږده تجربه پکې لري آیا ممکنه ده
زه تاسو ته یو زیری در کوم چې پاسله 2014 سم چې یوادونه افغانستان ته مرستې قطع کړي تقریبا
بل
دلته یو بینللی انسټیټیوټ په نوم د شیل دا انسټیټیوټ په دې فکر شو چې څنګه کولای شو د افغانستان د پاره یو ستراتیژي جوړ کړو په ټول برخ کې ته پر سیلابونو برخ کې ترانسپورت زراعت ټول برخو او انرژي معدن ټول برخ کې نو دوی دا په اته نوې صفه تقریبا دا جوړ کړ بل اخر دا افغانان سره تماس ونیوي چې یو برخه زو مزم افغانستان ته تللې دوی مې اشتمال د تیر کړی موږ ملاقاتونه دولته یعنی په سپتمبر میاشت کې په پام کې لرو چې یو بین المللي کانفرنس په کابل کې راوبلو او وی کانفرنس کې به ملګرو ملتونو اساسي د اکثر هیوادونو اساسي ډیپلوماټان او غیر افغاني او افغاني بارني او داخلي متخصصین په دې کې برخه اخلي نو یو برخه به مطالعه دي د سیلابونو او د ساده تخریبات او تاثیرات دا شان به می پي برخه او بل برخه د تاريخي آثار یا هم یو پدغه کې راځي نو دا به ډېر خدغه دي چې دلته افیزي سرویستا او دا د مونږ اساس ملما دوسې د په بو کې تخصص لري بلل ورکو چې دا سیستاس دغه رادیو لاري دوستان چې مونږ اوري د مونږ سره وصل سي چې په دغه کانفرنس کې مونږ وند واخلو بل پس د کانفرنس کې یو مرکز دی د تایقاتی او توسوي مرکز په کابل کې جوړیږي چې دا د ابن سینا په نامه چې اوس هم هغه مونږ د وزارت د اقتصاد ورکړي چې راجستر سي زه فکر کوم دا ډیره فرصت دی اپورتونټی دی د افغانستان لپاره پدې چې مونږ خو متخصصین باید غیر سیاسي عمل وکړو او تاسو ګورئ چې طالبان خو څوک په رسمیت نه پیژني او دوی په خبر هم څوک ناراضي امر اگر افغانان چې متخصص دي او ځینی نادونه لکه شرل انسټیټیوټ یو بل مللی دی او ډیر مثبت ګامونه اخلي مونږ ته مشوره راکړي او مونږ غواړي چې د دنیا سره وسلوي مونږ کولای شو چې د دوی په مرسته دا کانفرنس ان شاء الله ترسره کو او د دنیا کومکول باندې جذب شي او بډې چې مونږ بودیجه د دولت نه خو بودیجه به ان شاء الله پیسې ستاسو په ټولو ایوادونه ژمن دي چې ورکی او چاته ورکی دا پروپوزلونه به ان شاء الله ترتیب شي او مونږ به ځان اخطار کو دوی ته پلانونه وبخو چې ان شاء الله د افغانستان د وادي او توسعه لپاره خځه زمينه برابر شي هم د کار زمينه برابر شي یعنی ډیپارټمنټونه جوړیږي چې زراعت ډیپارټمنټ دی جیولوجی ډیپارټمنټ دی د اوبول کنټرول ډیپارټمنټ دی د انرژي ډیپارټمنټ دی د معدن د ترانسپورت اقتصاد صحت عالی تحصیلات دا ټول یو ډیپارټمنټ به د مخترعين او د مبتکرینو په تشویق ډیپارټمنټ به نو دا ټول به ان شاء الله پاس د کانفرنس به چې د مرکز تاسیس شي په کابل کې او دا څنګه بلری او دا څنګه د هر سکتوري برخه سره تماس نیسی او دا مرسته کوي د مثلا هر وزارت سره متخصصین دی خو سره بکنی د دوی هغه مشکلات سری او د هر لار ورته پیدا کوي
مننه نادم صاحب له یو خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوي او دا ستاسو دی خبرې ته هم چې حافظی صاحب څه جواب ورکوي او صادقی صاحب
facebook.com/azadiradio
د خبرونه تاسو په فیسبوک کې لیدل شي او د ازادي رادیو لاري اوریدل شي ازادي په څپو کې پروګرام د زحمت شبر ساسو کوربم په دې پروګرام کې مو موضوع د افغانستان روسي سیلون او اورشتونه دي په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ته بلنه ورکړې ده د کابل پانتون پخوانی استاد خلیل احمد نادم ته مو بلنه ورکړې ده او د اوبو د برخې متخصص وحید الله صادقی په خبرونه کې را سره ده حافظی صاحب د نادم صاحب چې کوم توضیحات ورکړل تر دغه لنډ اعلان مخکې څنګه ساس په باور آیا مؤثر به وي او کېدی چې متخصص افغانان سره یو ځای شي لدی لاري حافظی صاحب فکر کوم له حفیظی صاحب سره مو رابطه قطع شوی ده، دوی نظر به بیا واخلو بیرته به زنگ ورته ووهو. صادقی صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ؟
نظر خو ښه نظر دی، اما یو شی چې زه غواړم دلته هغه یادواري وکړم، متخصصین که چیرته مونږ یعنی داسې یو یعنی هغه ډایرکټ امپلیمنټیشن مونږ په لاس کې واخلو، دا یو څه مشکل دی، ځکه چې هلته بیا داسې سیملټینیس یو اداره ایجادیږي د دولت سره او تر منځ چې کوم د ملل متحد دی. اما په نظر که دغه یعنی داسې یو بنسټ رامنځته شي چې دوی د ملګرو ملتو خونه یا هم داسې نورې نړیوالو ادارو خونه یو رسمي دریز ولري، او دا دریز دی دوی داوی چې د ملګرو ملتو د خوا چې کومې پروژې په افغانستان کې تطبیق کیږي، دوی ته یو څه اجازه ورکړي چې هغه د هغو مانیټورینګ وکړي، همداسې مشورې هغوی ته ورکړي.
مننه صادقي صاحب. په همدې برخه کې به د حافظي صاحب نظر هم واخلم. حافظي صاحب، څرنګه د استاد نادم چې کوم وړاندیز وکړ، آیا ممکن ده چې افغان متخصصین د سره یو ځای شي؟
او امکان لري. ول نه یوازې متخصصین، بلکې په عین زمان دا خلک چې د افغانستان د ودانۍ لپاره او د خوندیتوب لپاره لیوال خلک دي، او په دغه عقل متخصص نه لري، خو په بل ساعت کې هغوی خپل پوهه او خپل پرستیج لري، کېدای شي چې د لابي ګروپ په حیث د مرستو د جلبول لپاره داسې یوه ټولنه یا یو انجمن یا هسه چې ورته وایست اتحادیه جوړ کړي. او ملل متحد اوس خود اساس سره معامله کوي، دا انجوګانو سره هم غیر دولتي مؤسسات سره خپل کارونه سمبالوي، کیدای شي چې دغه یو معتبر مؤسسه سره هم کار وکړي، او پنځمون کیدای شي دا خپل التم سب شي د ان ڈی پی په هغه کې لیست داخل شي، او په یو معتبر هیواد کې دا رجستر شي لکه امریکا یا لکه جرمني یا یو بل هیواد کې. دا کولی شي، دا بالکل معمول دی. اوس دولت سره چې مرسته نه کوي، دا غیر دولتي مؤسسات په شمیر کې خدا راضي او ډیر معتبر غیر دولتي مؤسسې نه جوړي.
مننه حافظ صاحب. د دې خطر چې دا بحث راون غړو او بیرته سیلونو ته مخه کو، د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لاټکل سره سم په افغانستان کې پر راتلونکو ورځو کې هم د ورشتونو امکانات شته. صدقي صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې خلک باید څوک
ګوري؟ تیرې ورځو کې افغانانو ولیدل چې کومو ساحو کې چې دوی کورونه وو هلته سیلابونه راغلل، نو د دوی دپاره یو لیسن لرن چې ورته وي که نه، چې د زده کړه وشوله چې کومو ساحو ته دی باید ولاړ نه شي، یا که د شپې هلته کورونه نږدې وي کوشش وکړي د هغه ځایونه دوی تخلیه کړي. اکثره ساحو کې افغانستان کې چې موږ یو مشکل لرو چې هلته موږ هایدرولوژیکي ډیټا ثبت یې نه لرو، چې موږ فرضاً د کلو په اساس باندې هغه ورښتونه ثبت کړي وي، یو څه د ډیټا یعنی خلا موجوده ده. خو که د سپینګیرو نه بیا دوی پوښتنه وکړي چې هغه د اکثر سیل تر کومه ځه پورې راغلی وو، فرضاً کوم کورونه سل کاله مخکې، اتیا کاله مخکې، همداسې شپېته کاله مخکې، دغه سلسله د هایدرولوژیکي چې ده د اکثره وخت هماغه هغه تکرارېږي. خو دوی د دغو نه یو څه اضافه ارتفاع نور هم په نظر کې ونیسي، ځکه تغییر اقلیم موجود دی، او هڅه دی وکړي تر څو داسې ځایو کې دوی میشت شي چې هلته د خطرونه دی یعنی کورو ته متوجه نه وي، هم هغه کوم څاروي ځایونه چې دي هغه دغو ځایونه انتقال کړي، او هڅه وکړي نور خو داسې ډېر هغه نه شي کوی چې یعنی همغږي وکړي، کوشش وکړي هغه ساحې تخلیه کړي.
مننه صدقي صاحب. نادم صاحب، په افغانستان کې یو دود دی دا دی چې ازادي راډیو هم په ځینو مواردو کې په تیرو تقریبا څه باندې 12 کې داسې راپورونه لرل چې کله به سیل راغی او په یوه ساحه کې ځینې کورونه تخریب کړل او خلک به ترې ووتل، وروسته به خلک بېچارګان بېرته هماغه کورونو ته ورغلل او هغه کورونه به یې بېرته ودان کړل. تاسو د یو متخصص په صفت څه لارښوونه ورته لرئ؟
خبره دا ده چې وخت چې مثلا داسې سیلابون راسي او دومره تخریبات وشي، د یوې کورنۍ یو شنفر په جلیز کې تلفات و، دا ډېر دردونکی دی. نو ضرورت دی چې پدې مسائل کې دولت باید د متخصصینو نظریات باید واخلي او متخصصین په منطقې ته ولاړ شي. دوی د صادقي خلصیب خبره چې هلته ستلاید افسونې دي وادېخلي منطقې ته ولاړ شي. ګورئ مثلا یو خوالی چې دا د کیهاني عکسونه یا ستلاید عکسونه لري چې مثلا تاسې د آمو سیند و څنګ ته ولاړې تاسو فکر کوئ چې د آمو سیند بستر په کلونو په کلونو دغه بستر دی. الان چې تاسې د ستلاید عکس واخلئ چې ما خپله زه خو د فضایي تحقیقاتو پخوانی رئیس هم همزمان چې ما درس ورکول نو هلته د عکسونه ډېر واضح ښیي چې د بستر د سیند کم ځای و کم ځای ته راغلی اوس چیرې دی واضح لیدل کیږي. لکه مثلا هغه جیولوجیکي درزونه چې په سترګو نه معلومیږي چې ولاړ شي منطقې ته. اما خپله ستلاید عکسونه درښیي چې دا درزونه په کم ځای دي د کم ځای شروع سوی دي. اندازه د درز څنګه دی چې مثلا تاسې مونږ یو په نوم د جیودینامیک یو پروژه چې د خپل مؤلف دغه پروژه چې پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی چې پر دې درزونه مونږ د جیولوژیستان په وسیله تشخیص کړ بعد نقشه باندې مونږ انتقال کړ خپل پلانی او ارتفاعي شبکې مونږ باندې جوړ کړې چې مونږ کولای شو بیا علائم د زلزله نه زلزله علائم د زلزله پیشبینی کړو. په دغه شکل د سیلابونو د مخنیوي لپاره خو نه کې پاینده کې چې راځي سړی کولای شي دغه عکسو نه استفاده ګټه پورته کړي او ساحه معلومیږي چې پخوا به کوم ځای کې سیل و سره کوم راغلی چیر راغلی. ډاکټر تشخیصي دي او متخصصین کولای شي دلته د ساحه د تخریب تشخیص کړي او خلک ته ووایي چې دلته به کورونه نه جوړي یو څه به وړاندې ځي هغه ځایو ته ولاړ شي چې هلته خطرات د سیل نه وي. دا ډېر مهم مشکل کار نه دی په شرط چې دلته متخصصین لاس په کار شي او دولت ته متخصص ته کار وکړي او دوی ته وظیفه ورکړي چې امکانات په لاس ورکړي چې دوی دغه متخصصین دي دا مسایل علمی وسایل دي چې باید وڅېړي.
نادم صاحب تاسو زلزلې ته اشاره وکړه. له سیلونو وروسته فکر کوم د زلزلو خطرات هم زیاتې شي که په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي.
خبره ده چې دننه په سلاغه ستینوسفیر ساحه دغه کې قشر کې چې دننه د مځکه دلته آهکي خو تاسو پوهیږئ چې مځکه غیر متجانس ساختمان لري او دننه په مځکه کې آهکي دغه مسته ساحات سره که چیرې اوبه اخواته ورځي هلته خو دغه مجرا نسته چې ګازات ووزي نه هلته انفجارات کېږي. انفجارات چې وسو تکانونه ورکوي یا مثلا لومبیش ورته وایي یا دغه دننه انسان چپکیږي داسې هغه ځایم چې معلق دي دننه په ځکه هغه خوېږي دننه تکان ورکوي ځکه ته یعنی زلزلې باعث ګرځي. یعنی د بل زلزلې عوامل ډېر شان دي چې امکان لري خصوصا د ورښتونو په وخت کې هغه ځایونه چې په دننه په ځکه هغه ساختمان لري هلته ډېر د زلزلې امکان شته.
یعنی ستاسو په باور باید له دغه سیلونو چې په روسیو کې بهیدلې دي او په راتلونکي کې هم په څو اونیو کې اټکل کیږي خلک باید زلزلې ته هم یو ډول آماده ووسي همداسې ده؟
بله بله باید دوی آماده ووسي او په اصطلاح په شکل چې زلزله علائم پیدا کیږي دوی اول لرزو کې باید ځان وباسي د کورونه داسې کینه نینو. موږ تاسې خو وایي دغه وایي یو متل دی په پښتو کې وایي یخ د خدای په پار نه ګرځي د خره په زل ګرځي. که چیرې مثلا کابل سینا په می کې تاسو ولاړ یاست منفی 15 درجه د شپې او تاسو وایي د خدای په پار د نجات راکا خدای نجات نه درکي او وایي د خره زل چې په ځان واچي تاسو نجات درکي. اوس هم په دې حالت کې مثلا خلک په کلو کې ناسي وایي بسم الله الرحمن الرحیم خدا شک نه چې د خدای نوم اخیستل خو خدای د مسلمانانو. اما ضرورت داره چې باید کور ووزنه داسې نه چې کینه چې تاسو نجات درکی نجات نه درکی د تلفاتو باعث کیږي داش.
مننه نادم صاحب. حافظی صاحب کدا بحث ستاسو په څرګندونو باندې راون غړو په افغانستان کې او په پاکستان کې هم اقلیم ګډوډ دی او په هند کې هم ګډوډ دی له اقتصادي اړخه دغه عواقب تاسو څنګه ښکاري؟
او د یو خو د طبيعي حوادث دي چې پر مختلفو هیوادونو کې او په اقتصاد لرونکو هیوادونو کې دا محرکیږي. مثلا په ټوګه اوس په جاپان کې نادرجه زلزله کیږي او د حالت دوی دغه تعمیرونه جوړ کړی دي چې په 9 درجو په مقابل کې هم مقاومت لري، او ما که 5.5 درجه په ورسان کې وشه 6 درجه خدای مکړه د ټول وطن ته باقی. نو په دې خاطر باندې باید په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ مخکې موږ دا نظر ورکړو چې دا ساختمانونه چې نوی په افغانستان کې دا ټول باید د بنګلی معیارونو سره برابر وي، د سیلابونو په مقابل مقاومت وسي، د زلزلې په مقابل مقاوم وسي، د بادونو په مقابل مقاوم وسي. خو په هغه باندې متاسفانه پاملرنه نه دي شوې، او که خدای مکړه داسې یو لوی زلزله راشي په دا اول په کابل کې به تلفات ډېر زیات وي. نو دا چې سیل راځي مزکه تخریبي کورونه لبینه وړي، دا غریب خلق لپسې غریبان کیږي، نو ځکه دا چاره خو لري. د مثال په توګه همدغه اول خو گیاهی پوشش د مزکه بالکل لبینه تری دی، یو عامل د سیل سیلاب همدغه د پوشش گیاهی نشتون دی. مخصوص ځنګلونه موجود وو، طبیعي ځنګلونه وو، بیا نور د بوټي وی هلته دا ټول شان د سون مواد په حیث ځینې کار واخیستل شو. کچیری داس یو اوږدمهال پروسه وشتون لري چې دا بیرته د پوخی گیاهی دی د مزکو او د جوشي، یقین لرم چې دا سیلابونه اثرات به ډیر لږ شي. او نور بیا موانی شته چې د متخصصین په هغه باندې ډیر ښه پوهیږي، خو سیلاب خپله یو ناورین ده، او زلزله هم د هغه په مقابل کې ناورین ده، او دا هغه وخت ډیر زیان رسوي چې تدابیر ورته ونه نیول شي.
مننه حافظی صاحب چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. له استاد خلیل احمد نادم څخه مننه کوم، او د اوبو د برخې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه کوم چې په دې برخه کې ګډون وکړ او خپل نظر له موږ او د ازادي راډیو له اوریدونکو او د فیسبوک له لیدونکو سره شریک کړ. تر بلې خبرونې مو زحمت شپر په خدای سپارم. شدی وي.
نصیحتو ندی کوی راتا ای های های ای های های نصیحتو ندی کوی راتا کونیم غکو ندی کوی راتا نصیحتو ندی کوی راتا ستو ندی کوی راتا ای های های ای های های وارشی ستو ندی کوی راتا کونیم غگو ندی کوی راتا